بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. صدق الله العلي العظيم. دغ آيات كريمة دا سورة أعراف سلور نبيهم آيات كي فمخ كي آياتو كي فمسلسل دول باندي الله عز وجل دا پنزو انبياء وعليهم السلام كسي بيان کرده د انبیاءو علیهم السلام واقعاتی او د پخوانی امتونو واقعاتی الله جل جلاله په قران کریم کې ډیر ځایونه بیان کړي. خدغه واقعاتی چې الله تعالی بیانوي مقصد د دې قصو څخه داسې قصې بیانول نه دي لکه نور د داستانو او د قصو کتابونو چې مفصل ډول باندې یو قصه بیانوي، بلکې د قران کریم مقصد د دغه قصو د بیانولو څخه هغه عبرت دی چې کوم په دې قصه کې پروت دی، هغه ګټه چې خلک ځینې پورته کړي او پند ځینې واخلي، دا شی پکې مقصد دی. همدا وجه ده چې قرآن کریم هغه ځایونه د قصې راخیستي دي چې هغه د مثال په ډول په کار وي چې یو ځای وویل شي، خاص خاص ځایونه د ضرورت په اندازه باندې هغه واقعه الله عز وجل بیانوي. داسې نه دي سوي چې ټوله واقعه دې په مسلسل ډول بیان سوي، کلي وجزي ټول بیان دې سوي، بلکې چې هغه ضرورت دي هغه په قرآن کریم کې بیان سوي، چې ضرورت یې نه وي هغه پاتې کول سوي. ځکه د قرآن کریم د دې قصو د بیان څخه اصلا مقصد عبرت دي، فن دي. دا د قصو بیان د دې لپاره نه دي چې خلک فن پر واخلي، لکه د تاریخ واقعات چې خلک بیانوي یا داستانونه او ناولونه بیانوي او فن ځینې اخلي، دا شی جن مقصد نه دي، بلکه اصلا د قران کریم د قصو څخه هغه پیغام مراد دی. نو دا چې الله عز وجل د پنځو انبیاءو علیهم السلام واقعات په لند لند ډول په آیاتو کې بیان کړل، په دامنځ کې هغه پیغامونه چې په دې قصو کې شته، هغه عبرت چې په دې قصو کې شته، هغه الله عز وجل په دې آیاتو کې بیانوي. کله چې دغه آیاتونه بیان شول، نه آیات ورسته، بیا د موسی علیه السلام واقعه الله عز وجل بیانوي په منځ کې. دا څه آیاتونه د دې لپاره دي چې خلک پوسی اصل حقیقت درکې او د الله عز وجل حکم چې په هره زمانه کې راغلی دي هغه واوري، او دغه پخوانی امتونه چې عذابونه ورته راغلي دي د هغو عذابو څخه ځانونه وساتي. نو ځکه الله عز وجل فرمایي آیات ترجمې ته راځو:
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء.
وما أرسلنا مج ندی لجلی پیغمبران هیڅ یو کلی ته فی قریه فیوکلی کی من نبی د یو پیغمبر څخه. وما ارسلنا مج ندی لجلی فی قریه فیوکلی کی من نبی د نبی څخه، چې نبی دی و دې قوم ته دعوت کړی وی، حق دین ته را بللی وی او د کفر څخه منع کړی او غود انکار کړی، الا خو بیا ملیجلې دي په داسې ډول باندې چې پیغمبر دعوت کړی دي او دوی انکار کړی دي، نو بیا موږ څه کړي دي؟ اخد نه موږ نیول کړي دي اهلها د اهل د دې کلي بالبأساء په لوږه سره و ضراء په ځاني تاوانو سره، لعل د پاره د دې چې هم دوی یو ضرعون عاجزه سي او زاری وکړي د دې باطله څخه واوړي. د دې مقصد دا دی په دې پسې آیات کې هم الله بیان پر دغه موضوع باندې کوي، وایي هر قوم هر شار ته چې موږ پیغمبر لېږلی دي، په هغه شار کې پیغمبر او په هغه کلي کې پیغمبر او نبی دې کلو ته حق بیان کړی دی، د کفر څخه راګرځولی دي او ورته ویلي دي چې خلکو تاسو پر باطله باندې روان یاست، زه د الله عز وجل د لوري څخه پیغمبر تاسو ته راغلی یم، استاذ تاسو ته راغلی یم، تاسو دغه گمراهی پرېږدي، کفر او شرک او دلالت پرېږدي، د یو خدای عبادت شروع کی، کم احکام چې د الله عز وجل د طرف څخه زه تاسو ته راوړم هغه عملي کی. بیا به قوم ورته ویل چې یا ته پیغمبر نه، پیغمبر به دوی ته معجزه ښکاره کړه،
پس آیاتو کې راځي چې ټول پیغمبرانو دې ته معجزې ښکاره کړې دي. دې ته به دا ثابته شوه، یقین به شو ورته چې دا پیغمبر دی، بیا به هم ایمان نه راوړي. الله به پیغمبر ورته راواستوي، پیغمبر علیه السلام به دلایل ورته وویل، معجزې به ورته ښکاره کړې، بیا به هم ایمان نه راوړي. بیا به الله عز وجل د خپل کامل رحم په وجه باندې پر دې باندې تکلیف راوستي، ازمایش خو د امتحان دپاره. لوږه به باندې راله، قحط سالی به باندې راله، ځاني تاوانونه به ورته راله. په ډول ډول تکلیفو کې به اخته شول، په مسکنتو غربت کې به اخته شول، د دې لپاره چې کون دې دې ایمان و اسلام قبول کړي او زاری وکړي چې دغه لوږه او تکلیف چې زموږ څخه لرې شي موږ ایمان قبولو. الله عز وجل به پر دې باندې تکلیفونه مسلط کړي د امتحان دپاره، چې کون دې د سختۍ پر مهال باندې د تکلیفو پر مهال باندې خپل الله وپېژنې. بیا به دې خلک دوه رقم شوه، چا به زاری شروع کړلې چې اے پیغمبره، اے پیغمبره، ته دعا وکړه چې زموږ څخه دا سختۍ لرې شي موږ یقیني ایمان راوړو. او بعضې به پر هغه خپل شرک و جهالت پاته وه، چې هر څه سختۍ به باندې راتلې بیا به هم هغه کفر کاوه. کومو کسانو چې به زاری شروع کړلې، پیغمبر به دعا وکړل، پر دوی به قحط سالی و آباد سالی راغله، دوی به بیرته کفر شروع کړي، په هغه وعده بې وفا نه وکړل. لکه د موسی علیه السلام په قصه کې چې به راسي څو واره دوی دا کار وکړي، نو دا سختۍ چې به دوی وګاللې، په دې سختۍ باندې به دوی ایمان ته نه راغله، حق ته به نه راغله، بیا به الله عز وجل یو بل پړاو د آبادکالۍ ور باندې راوستي. مالونه به یې ور ډېر کړل، استراحت و انعامات به یې ور ډېر کړل، د دې لپاره چې د دوی امتحان واخلي چې په سختیو کې مو ایمان قبول نه کړي، حق مو نه وپېژندي، کون دي په استراحت کې وپېژنې. بیا به استراحت ور باندې راغلې، بیا به هم دې ایمان نه کړي قبول. دا به یې نه ویل چې پر موږ باندې پخوا تکلیفونه و زحمتونه وه، اوس آباد کالي راغله او اوس نعمتونه ډېر شوه، اوس به نو ایمان قبول کړو. بلکې دا به یې ویل چې دا تحول د زمانې دی، کله سختي وي، کله آساني وي، کله مال ډېر وي، کله لږ وي، دا زموږ په عمل پورې اړه نه لري. که موږ بد عمله وای نو ولې به دونه نعمتونه راباندې راتللی؟ بیا به هم ایمان نه راوړي. پورې څو پړاو دي، پیغمبر ورته راځي دعوت ورته کوي سره د دلایلو، په دوهم پړاو کې معجزې ور ښکاره کوي، په درېیم پړاو کې پر دې قحطي راځي، سختي راځي، په څلورم پړاو کې پر دې باندې آبادي راځي، پنځم پړاو کې اشد ترین عذاب پر دې باندې راځي. الله عز وجل دغه بیان کوي، وایي دغه د الله قانون دی. دا قانون تاسو په دا تیرو پنځو واقعاتو کې ولیدئ، د دې ټولو قومونو سره دغسې عمل شوی و. نو ای خلکو چې تاسو دغه آیاتونه اوري وایاست، مطالعه کوئ، نو یوازې دا قصه مه اوري، بلکې دغه پنځه شیان چې پر دې خلکو راځي تاسو پر تاسو هم راځي، تاسو ته چم حق ورسېدی، بس عمل یې بلا دلیله. او که د حق دپاره دلایل ورسره وویل شوه او د هغه څخه وروسته قاطي و تنګي راله، سختي راله، نو بیا بیخي کلک متوجه سي. که آبادي راله، بیا بیخي کلک متوجه سي. که نه، نو د سخت عذاب انتظار وکړي. راځو د آیات ترجمې ته. الله عز وجل فرمایي: وما ارسلنا مجندي لجل في قريه فهيت سوكلي كي من نبي اند يو نبي سره اغه نبي دي ته دعوت رسولي دي سره د دلائل سره د معجزو، الا هم بیا لجلي دي چې دي ته دعوت رسولي او د دعوت ورسته اخذ نامج نیول کړي دي اهلها، د اهل د دې کلی بالباسا فلور سره. باسا ضرر، دا دواړه ضررونه تکلیفونه دي. باسا دا مالی ضررونه، او ضرر ځاني ضررونه، یا بأسا دا د لوږې په معنا دي، او ضرر د بدني او ځاني تکلیف په معنا دي. دواړه تفسیرونه یې سوي دي. په هر صورت باندې پر دې باندې به ځاني او مالی تکلیفونه راله، لعل د پاره د دې چې هم دي یو ضرعون زاري وکي عاجز سي، مګر بیا به هم دي دغسې ونه کړل. ثم ورسته بدلنا، موږ به بدل کړي مکان السیئه پر ځای د سختی الحسنه اسانی، د دې سختی به مو بوتلل او بیا به مو اسانی ور باندې راوستل، حتی تر داسې اندازې پورې عفو چې ډېر به شمال د دې مال روزګار به یې ډېر شو، مالونه به یې ډېر شو، په اسانۍ به یې ژوند شروع کړي، سختی به ولاړې، بیا به هم ایمان نه راوړي، کښه لاره به یې اختیار کړي. څه به یې ویل؟ داسې به یې ویل: وقالو دی به ویل قد په تحقیق سره مسره رسېدلی وو، ابا انا پل روز مست او ضراء الوجه والسراء فشالي، زموش پلرو نیک آگانو ته هم دغه سختی و اسانی رسیدلی وی، تا دنیا دا جوان دا حوادث مرکز دی، کله به اسانی راځي، کله به سختي راځي. دا د ژوند حوادث چې دا په ایمان او په اسلام او په عمل پورې اړه نه لري. وګوره پرون سختي ونن اسانی ده، دا خبره به شروع کړو. فأخذ نفس نیول وکړل موږ هم د دې وخت تن ناسا په ناګهان او هم دې چې لا یشعرون دې نه پوهېدل. اسانی به ورباندې راله او بس دوی به په عیش په عشرت کې اخته وه، ناببره به د الله عذاب ورباندې رالي، ټول به یې خلاص کړل. په همدغه ځای کې علما لیکي وایي د الله تعالی عز وجل برکات پر انسانانو راځي دا په نیک عمل باندې دی. دا په سي آیات کریمه کې الله عز وجل د دا خبرې څرګندونه کوي. او گمراهانو ته که چیرې نیکي راله، ښه ژوند رالی، ارامي او هوسایي راله، دې ته استدراج ویل کیږي. د دغه وروسته سخت عذاب را روان دی. د پسې آیت کریمه کې الله یادوي دا خبره. ولو پشت دې خبرې ان فتاکی سر اهل القرا اهل د کلو آمنو ایمان ای راوړي، که چیرې اهل د کلو ایمان راوړي واتقوا او د الله څخه وویریږي، لفتحنا یقینا بمشکلات کو علیهم پر دوی باندې برکات برکتونه من السماء د اسمان د لورې څخه، والارض او د مځکې د لورې څخه. ولکن دون خبره ده کذبوا دې نسبت ته درواغو کی حق دین نه مني، پر حق باندې سترګې پټې کی. نو فاخذنا فخص موږ نیول وکړو هم د دې بما په هغه عمل سره کانو چې ودی یکسبون دې کسب کاوه. حاصل و خلاصه دا چې علما لیکي، مفسرین لیکي، وایي انسانان چې په مخ تمده کې کې اوسېږي، حق چې دی ترالی د الله قانون داسې دی، اول سختي ورباندې راولي. دا تمامې سختي چې پر انسانانو باندې راغلي دي، او په هر ښار او په هر ملک کې چې ډول ډول دربدري دي، تکلیفونه دي، زحمتونه دي، دا د خلکو د بدو اعمالو نتیجه ده. دا د الله تعالی اول قانون دی. او کله چې سختي او تکلیفونه ورباندې راغلل، بیا الله عز وجل واغ سخت گمراهان ته استدراج مرتبه ور لوړی، درجه ور لوړی. نو کم کسان الله تعالی فرمایي و اے انسانانو، اے زما بندگانو، کم انسانان چې تاسو ولیدل سخت گمراهان و او هغو ډیر ډیر پیسې پیدا کړلې، ښه ژوند یې پیدا کی، هوسا ژوند یې پیدا کی، تاسو دا فکر مه کوئ چې دا پر حق باندې روان دي، بلکې دغه پیسې چې دوی ته ورکړل شولې، دغه استراحت چې ورکول شو، دا د دې د عذاب هغه اخره زینه ده. دغه پیسې و آرام ژوند دا د دې د عذاب لپاره دروازه ده. دا هغه اخر پړاو دی، د دې وروسته به سخت عذاب ور باندې راځي. په دې شرط ده او په دې ترڅنګ کم کسان چې نیک وي، پر هغو باندې الله عز وجل برکات راښکته کوي. په دغه آیت کریمه کې چې الله عز وجل فرمایي ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. کچیر خلق په حق مومنان سی، په حق د الله څخه ویریږي، الله عز وجل فرمایي د اسمانو د مځکې دروازې به ور باندې خلاص کم، برکتونه به باندې راښکته کم. دغه برکت چې الله عز وجل د مومنانو په مالو او رزقو کې اچي، دا برکت دوه ډوله دی. برکت یو دا دی چې یو اندازه مال الله عز وجل خلق تور ډیر کی. یو من غنمی مخامخ و من غنم واوړي، یو گلاس اوبه مخامخ لس گلاس اوبه سی، یو من غوشی می پستور که سړی ووینه چې دوا من غوشی سی لس من غوشی سی، دا یو ډول برکت دی. دا برکت لکه د پیغمبر علی السلام معجزه چې و، پیغمبر علی السلام په یو قافله کې روانو، خلکو شکایت وکړي چې اوبه نسته، سخت تند د اوج سفر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل دا د یو غزا د فارق قافله روانه و، د غزا لپاره صحابه یو لوی کاروان روانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې په یو لوښي کې څو اوبه شته. یو صحابي یو لوښي راوړی و، یا رسول الله دا حاصل اوبه په دې لوښي کې شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر هغه لوښي باندې لاس مبارک کېښوي، هغه اوبه وایشېدلې و جوشېدلې. نو دا اوبه د دې لوښي څخه راووتلې لکه یو چینه غوندې روانې شولې. نور صحابه و ته غږ وسو چې راشي خپل اوبه مو ونیسي. نو لوښي راله د هغه زمانې د دې سره چې د وړلو کم لوښي و هغه یې راوړل. دا روان اوبه وې د دې څخه یې ټول لوښي ډک کړل او د سونه یې تازه کړل او بیا روان شول. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه. دا هر څوک دا کار نسي کولی. دا د پیغمبر علیه السلام یو خاص امتیاز و چې الله تعالی ده ته ورکړي. او یا دا چې د خندق په غزا کې صحابه ډېر وږي وه. یو صحابي رالی ول، یا رسول الله داسې وږی یم، داسې وږی یم په نس پورې مو ډبره تړلې ده، هېڅ د خوراک شی نشته، څه وکړم یا رسول الله؟ طاقت نه لرم. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل نس مبارک اسکارا کی او ثوی و چې ما د وی ډبرې د لوري څخه تړلې ده. دغه حال حضرت جابر رضی الله عنه ولیدې چې د الله پیغمبر تمري وجی دي نو په کور کې یو کښنی سیرلې درلودې او یو څه ورغښې درلودې. خپل شته ته وویل چې دغه ورغښې څخه به ډوډۍ پخه کې او دغه سیرلې به زه حلال کړم غوښې به پخه کې. نو د الله تعالی پیغمبر او څو مشران صحابه دا به په خصوصي ډول راولو په نسبه یې ماړو کړو. جابر رضی الله عنه دا کار وکړ. خپلې بیبي ته یې وویل هغه ډوډۍ پخه کړل او د هغه تر څنګ یې هغه سیرلۍ شو هغه یې حلال کړې غوښې یې پخې کړې. بیا رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم د نورو صحابه سره په کار باندې اخته و. یو لوی خندق اکشي د دې خندق بر 15 متره و. پټ یې په غوږ کې ورته وویل چې د الله پیغمبر ما په کور کې دغه یو شی درلودې نو هغه مې وغوښتل چې یا رسول الله ته دومرې وژه یې په داسې سختۍ کې ګزاره کوې نو ته او دا څو محدود صحابه دې راشي زه به دغه غوښې او دغه ډوډۍ ورکړم. پیغمبر علیه السلام چې دا خبره واورېدل ول څومرې ښه ډېر ښه دا خو دې ډېر ښه خبره وکړل. غږ یې وکړي چې اے اهل خندق اے دا خندق مجاهدین او تاسو راشي ټول د جابر رضی الله عنه مېلمانه یاست. جابر رضی الله عنه وخت حیران شو چې دا څنګه خبره ده. دا یو سیرلی تا خو د یو څو کسانو خوراکه کیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول اهل خندق چې ارڅه مجاهدین صحابه په دې خندق کې دي او ټول ته اطلاع ورکړه. حسین نس ویلې د الله د پیغمبر خبره د الله پیغمبر چې دا خبره کی حتمن به یوسف اکشی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او جابر رضی الله عنه کور ته راغل. صحابه راتل نبی علیه السلام ویش کاوی د دې څه غوښه راکښلې او صحابه ته ورستولې او هغه ډوډۍ چې وا هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویشل الله تعالی برکت پکې واچوي هغه غوښه او ټول صحابه او ته ورسولې. هر څو مجاهدین چې په سلګونو سلګونو هغه ټول ماړه سول ډوډۍ ورسېدل غوښه ورسېده. دا د الله تعالی د پیغمبر معجزه و. دا د عقل خبره نه ده د فکر خبره نه ده. دا د عقل او د فکر څخه د باندې خبره ده. دا یو رقم زیادت تمال دی چې الله تعالی پر خلکو باندې راوستي لکه د پیغمبر په لاس چې معجزه ښکاره کوي. او دوهم زیادت دا دی چې الله تعالی وایي چا ته په مال او یا په ژوند یا په بدن کې داسې برکت ورواچي چې په سترګو خو لیدل کیږي نه او په هغه کې عملي ډېرې ګټې وي. یو مثال دوه به یې ووایو. یو سړی دی په کور کې یو مریضي و ناروغي ورته پیښیږي. دا سړی 100,000 روپۍ لري. د دې ناروغي دپاره د ده 100,000 او 15,000 او 100,000 روپۍ ولاړې سي. بیا هم هغه مریضي اشسه یا نشه شه. یو بل غریب در بدره سړی دی کچیر دغه ناجوړې د هغه په کور کې پیدا شي او په 100,000 کېږي لا هم دی نه لري. الله تعالی دا سړی ته دا مریضي نه پېښي او هغه سړی ته پېښي. دا برکت دی د دې سړی په کور کې. یو سړی دی په ډېر لږ معیار باندې گزاره کوي ژوند او زندگی کوي او یو بل کس دی دغه دپاره ډېرې پیسې دي ډېر مالونه یې په کور کې دي. کچیر دغه مالونه دغه مسکین کور ته راوړل شي نو هغه به بیخي غټ رقم به معلوم شي او دا مسکین مالونه هغه ته ورکول شي د هغې ورځې نه پخه به ونه سي. الله تعالی دې ته تر هغه خوږ ژوند ورکړي آرام او هوسا ژوند یې ورکړي. دا برکت په کور کې یو څه سامانونه یو سړی لري هغه سامانونه دلته 10 کاله 20 کاله د ټول عمر په اندازه کار وکړي د هغه سامان دې بل سړی راځي سوا ته کار نه کوي 20 ورځې کار نه کوي مات شي ورک شي له منځه ولاړ شي. دې ته برکت ویل کیږي. دا داسې برکت دی چې په سترګو نه لیدل کیږي. نو کله چې پر چا باندې نعمتونه راشي که چیرې برکتونه وه نو هغه برکتونه به په دغسې اندازه وي چې په دې مالو کې به خیر وي ګټه به وي بې ځایه تګ او ماتېدل او له منځه وړل به نه وي. دا هغه نیک احسانونه دي چې د الله تعالی د طرفه څخه دي. او کوم کسانو باندې چې د الله تعالی عذاب راځي او په ګنهو ګمراهۍ کې الله مالونه ورکړي په هغه مالو کې به برکت نه وي. او دوهم شی دا دی چې دا به هغه اخره زنه وي نور به بې عذاب راځي. په هر صورت باندې په دې آیت کریمه کې الله عز وجل و انسانانو ته دا فرمایي وایي که چیرې تاسو نیکان خلک واست د الله تعالی د طرفه څخه برکتونه او د الله تعالی د طرفه څخه به د عذابونو لرې کېدل ښه ژوند خوږ ژوند هوسا ژوند به پر تاسو راسي لکه پر صحابه و چرالی. او که مو چیرې ګمراهۍ وګنهونه کول حق به درته راسي الله به په تاسو امتحان وکړي په سختیو کې بیا به در باندې آبادي راولي بیا به هم ته ایمان و اسلام او حق دین نقی قبول بیا به عذاب در باندې راسي. تاسو دا آیات ترجمه اے انسانانو دا فکر مه کوئ چې موږ د الله تعالی د عذاب څخه په امن یو. افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون. الله تعالی ډیر قادر ذات دی أفأمن آيات فأمن دي أهل القرى أهل دكلو أن دي سخيأتي شراسهم دي تبأسنا عذاب مجبياتا دشبه وهم نائمون أو دي دي بدي بي آیا دا خلق د دې صفه امن دي چې د شپې په دیوی الله تعالی یو دم یو لویه زلزله پر دې خلکو راوړي؟ د دې څخه خلک په امن دي که په امن یو څوک یو وایي چې پلانکی ښار پلانکی ځای دا د الله تعالی د عذاب خلاص دي او زه سرکشي وګمرهي کوم هلته ځم، یو څوک یو وایي. د جاپان غوندې هېواد چې څومره پرمختللې ټکنالوژي لري په دنیا کې اول، هغو ځانونه نه دي خلاص کړي، ګمرهان دي. داسې سخت زلزلې ورباندې راشي چې په سلهاو سلهاو په زرهاو زرهاو انسانان پکښې ووژل سي. هر څومره جیګې ماڼۍ او بنګلې او سپیرنګي ماڼۍ نوې نوې ټکنالوژي چې په کار اچولې دي، خو بیا هم عذاب باندې راشي. نو دوی ته په کار ده چې په لوړ آواز یو سړی ورته ووایي چې دا د خلاصون لاره نه ده. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. پر دې باندې دا آیات ډېر ښه جوړ دی. دیتہ څومره ډیر زلزلې راځي، څومره عذابونه راځي، څومره طوفانونه راځي. دیتہ چې په لوړ آواز وویل سي آیا په امن دي د الله د عذاب څخه؟ د شپې چې سخت زلزله باندې راځي سار په زرګونو انسانان پکښې مړي وي، یا دا څو واره چې دا سونامي پېښ شول، یا دغه عذابونه نږدې به پاکستان او هندوستان او دا برې صغیر هېوادو کې پېښ شوه، ټولې دنیا ولیدل. دا نوې ټکنالوژي هم لري، هغه د زلزلې د معلومولو اسباب او آلات هم لري، د موسم د معلومولو اسباب او آلات هم لري، مګر بیا هم د الله تعالی د عذاب څخه امن نه دي. که وایې خو دا خلکو به ځانونه خلاص کړي وای. نه موږ او تاسو چې هېڅ ټکنالوژي نه لرو، موږ خو بېخي نه یو په امن. او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون. او امن آية فامن دي اهل القرى اهل الكلي ان د دې اتي چراسهم دي ته باسنا عذاب زموږ ضحن د ساش په وخت کې وهم يلعبون او دې دې بازي کوي د دنیا په عيش په عشرت کې بوخت وي. کله ورځ د عذاب راشي آیا د خلک به خلاص شي؟ آیا د دې ذمهواري د دې سره شته چې موږ په امن یو؟ نوح علیه السلام چې خپل زوی ته وویل چې ای زوی کلمه ووایه د اسلام دین قبول که زه به دې کښتۍ ته وخېژوم. زوی یې ورته وویل زه ډېر جګ یم، خاص اوبه چې ما لیدلې دي زما ته زنګنو نه دي رسېدلي، که اوبه ډېرې راغلې نو سختي ډېره شول، اخر به زه وخېژم، یو غره ته به وخېژم، یو لوړې غونډۍ ته به وخېژم. خو د الله تعالی دا قانون دی. او امن اهل القرى ان یاتیهم باسنا ضحا وهم یلعبون. آیا څوک په امن دي چې الله تعالی عذاب د ورځې یا د شپې راشي خلک دې خلاص شي؟ کله چې د الله عذاب رالی د یو لوړې غونډۍ ته وختې پر هغه هم اوبه پسې پورته شولې. د غر داسې ځای چا په دنیا کې نه کې پیدا چې هلته دې یو سړی خلاص شي، هیڅوک نه شدلی نشته. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا آية فس دي فأمن دي مكر الله دا ناغاه عذاب سخد الله. آية شب ستبش أغد يتقل زرط داد أو تسليت وركي تزاد الله عذاب نرازي بيغم أجور كوا. آية داس شب ستا یا فرمخ دمزکی دا چاپ زلی که چه نسخال زره ایمان وی او دا اللہ سویر وی آقا و پا هر لحظه دا اللہ سویری ری چه وو که دا اللہ عذاب را لی زنس خلاسی دلی دا اللہ پیغمبر آقا لا بیره دی کلا چه با تور سیلی را لی تور وریز برا لی کلق باران برا لی دا اللہ پیغمبر بولاری مشکتا فرمانزه با ودره دی او دا با یویل افا امنو مکر الله فلا یامنو مکر الله الا القوم الخاسرون. یا الله دا استان آگاه نیول دی دا دیس خیوازی خاسر قوم کافر قوم پا امن کی پاتیجی. یا الله مج بی پروانی استاد عذاب سن دا اللہ پیغمبر با دوم رسخت بیره دی انور خلق بی خیباید و بیلیش. افا امنو مکر الله آیا دید الله دا ناگاه او ناببر نیول زخر او دا ناببر عذاب سخر دی داڑا جی چی مجھتا ہیچ نرازی؟ یا فلا ی امنو فس نداڑا کیجی نفا امن کیجی نبی پروا کیجی مکر اللہ دا ناگاہ او ناببر نیولو سخر دا اللہ الا خبیا پداڑا کیجی او پا امن کیجی بی پروا کیجی القوم الخاسرون ها قوم چی سخت تاوانیان دی اگا قوم چی سخت تاوانیان دی اگا قوم چی کافران دی بی پروا خلق دی اگا نویزا ایچای نرازی. حاصل خلاصه دا چې خلکو ته په دې آیتو کې دا پیغام دی چې د پخوانیو امتونو د واقعاتو د اورېدلو څخه خپل زړه ته پند ورکړه، که سختي در باندې راغله دا هم امتحان دی. ګوره، په ښه غوږو یې واوره، که چېرې پر ګمرهانو باندې آبادي راغله خلق په کوپه گمراهی کې او پیسې ډیر سوې نعمتونه ډیر سول شکورونه شزایونه شسړکان ډیر سول خبر اوسه چې د الله عذاب را روان دی په انتظار اوسه دا ټول انبیا چې په خاطر سوي دي ټول امتونه چې تر سوي دي دا هغو د عذاب را تک په دغه طریقه سوی دي نو په امن کېږم اوس دا وخت د چارې دي الله ته توبه وباسه د گمراهی په وخت کې ته نعمتونه راله دا د عذاب دروازه ده وبس
اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها
دې خبرې د شورو شانوالي لپاره الله عز وجل بل خبر ادا کی وای دا انسانان چې پر مخ تمځي کې ګرځي دا وارثان د پخوانیو امتونو دي پر کوم کسانو چې عذاب راغلی دي هغه دې په سترګو ویني کوم خلک چې له منځه تللي دي او پر کوم خلکو چې تکلیفونه او عذابونه راغلي دي هغه دا خلک په سترګو ویني یوه پیړۍ مخکې و لس کاله مخکې و شل کاله مخکې دېرش کاله مخکې چې دا انقلابونه سره اوړي و را اوړي دا ښه مثالونه دي چې خلک به پوه شي چې پر چا عذاب رالی یو وخت څوک څنګه د غرور په حالت کې یو وخت بیا څنګه ذلیل و نو زما ستا سره به اوس څنګه عمل وسي دا ګردي واقعات دي دا ستاسو لپاره عبرتونه دي الله په ښکاره الفاظ وایي اولم یهدي آیا بیان نشو للذین هغه کسانو ته یرثونه چې میراث وړي الارض د ځمکې آیا الله بیان کړی نه دی هغه کسانو ته چې میراث تمځي کیوړي اولم یهدی آیا بیان کړی نه دی الله جل جلاله للذین هغه کسانو ته یرثون الارض چې میراث تمځي کیوړي من بعد اهلها ورسته تر اهل د ځمځي کی یو اهل لاړی یو ډل خلق لاړه الله عذاب ور باندې رالی بل ډل رااله آیا دې ته الله دا په فانی ډل خبر نه دی ورکړي چې د تعادیان و بیا سمودیان و بیا اهل مدین و بیا د موسی علیه السلام قوم هغه ټول هلاک شول تاسو هم هلاک کیږي الله نشاء ان تاسو خبر الله نه دی ورکړی لو نشاء او کچیر موږ وغواړو زموږ خاصه سي اصبنا مجبر سيدل وکهم دي تبي ذنوبهم په ګنو هو د دې د پښستر ګو باندې ویني چې دلته په خواني امتونه تیر سوي دي هغه گمراهي کړی دي پر هغه عذاب راغلی دي او موږ هم ګنهونه شروع کړی دي پر موږ باندې به هم عذاب راشي مگر دا شان دینه وای او نه عمل ور باندې کی وجه چشته الله عز وجل فرمایي و نطبع مز مهر ولقوا على قلوبهم پر زرو باندې د دې په هم پس دی لا اسماون دی او دل نه کی دا شی حقیقت دی چې پرون ورځ پر خلکو څنګه عذاب رالی گمراهی کوله نن زه پر هغه ځای باندې يم او زه هم گمراهی کوم نه فرمانی کوم پر ما به هم عذاب راځي دا فکر نه کی وجه دا شی ده چې الله وایي دا پر زړه باندې ځا تا وهم حق او باطل نه ویني نو د دې په اړه باندې یو حدیث راځي و یو کس چې ګناوي کی پر ځای یو تورټه کې پیدا شي کبل ګناوي کی بل تورټه کې پیدا شي کدرې مو ګناوي کی بل تورټه کې پیدا شي اخر اجرت تک تور سي دا چې زړه تک تور سي بیا د حق او د باطل فرق نشي کولای هم دا واځه د علماء کرام فرمایي وای دا چا چې ګناوي سي ډېر ژر د توبه باسي که توبه و نه باسي بیا د پر ځبه باندې بلټه کې پیدا کیږي بلټه کې پیدا کیږي اخر به د جهنمی وي دوزخ ته روان وي مګر دې به امتیاز د جنه سي کوله چې پر بل لار لاس په خپل خواشه به جهنم ته روان د حق د باطل امتیاز به نسي کوله ځکه الله عز وجل فرمایي و نطبع مر و مهر و لقوا على قلوبهم پر ځرو باندې د دې فهم فسري چې لا يسمعون دي به اوریدل نسي کوله تلک القرى دا هغه شعرونه دي نقص چې موږ بیانو علیک پر تا باندې من انبائها هغه خبرونه او هغه قصې د دې کلو او دا سکلی دي دا شعرونه دي چې دې ته الله تعالی پیغمبران را استولې دي ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ولخام حقت پتا کې سره جاءت راغلي دي هم دې ته رسلهم رسولان د دې رسولانو ترا تک کړی دي بالبينات په معجزو سره یقینا یکلو ته رسولان راغلی دي او رسولان ورته معجزې راوړي دي فما کانوا فسنو ودی لیؤمنو چې ایمان راوړي بما په سبب د هغه درواغو کذبو چې دی نسبت د درواغو کړی دي من قبل مخکې دی به دا سعادت ترلو دي چې پیغمبر به ورته رالی د دین دعوت به ورکی دی به ورته وویل چې یا ته پیغمبر نه بیا به پیغمبر علیه السلام دته معجزه ښکاره کړل دلائل به ورته وویل هر څه معجزه چې بشکار اسوه هر څه دلائل چې ورته وای اسوه د دفتر خلی به هغه خبره وتلې و تر هغه خبره به نسوه تیره تلې و یا بس اوس نو دا خبره کړې ده پرزت به ودرې ده د دا غزه څخه یو خبره تفسیر لیکونکو علما و را استلې ده و په عام خبر کې هم دا سی عادت وي کله چې مجلس کې ناشلی یو خبره تر خلی ووزه هغه کښې وي کباتلې وي یو څوک ورته وایي دستا خبره غلطه ده، د ده نفس بیا نه قبلوي چې دا خپله خبره صحیح کړي، وره پر خبره ودرېږي ویا زما خبره صحیح ده. که ده خبره باطله وي که حق وي نو بیا دلایل ورباندې وایي. دا د دغه کفارو او د مشرکانو رواج دی. که چیرې ستا د خولې څخه بده خبره ووتل، کمزورې خبره ووتل، یو چا د تور چا ته په دې خبره کې خطا وتلې او تا ته معلومه شوه چې و خطا وتلی وم، داسې ورته وه چې الله دې په تا رحم وکړي و زه په دې خبره کې خطا وتلی وم. او که چیرې دی پر ټینګ شي نو د دې ناست مجلس به هم دا یقین وي چې دوه جهالته دي کړي دي. یو جهالت خو دې دا کړی دی چې غلطه خبره دې کړې ده، دوهم جهالت دې دا کړی دی چې پر جهالت باندې نور پسې ټینګ شوی. نو نفس و شیطان تا و دې خواته وربیایي چې دا پر خپله خبره ټینګ شه. یا که چیرې ستاسو غلطه خبره سوې یو درواغ دې تر خوله وتلې، داسې مه وایه چې دا اوس مو تر خوله وتلې ده، اوس نه پاتېږه. دا جهالت دی، دا د کفارو دا رواج. الله عز وجل فرمایي وای فما کانو لیؤمنو، نه وه دې چې ایمان راوړي، بما کذبو، په سبب د هغه درواغو چې دوی تر خوله وتلي وه من قبل، مخکې بس پر هغه درواغو باندې ولاړ وه چې دوی نسبت ته درواغو کړي وو، پیغمبر ته درواغجن ویلي وه. کذلک په دغه ډول باندې یتبع الله، مهر د غفلت دګوي الله، علی قلوب الکافرین، پر زړونو د کافرانو. فما وجدنا، پس موږ نه یې پیدا کړي، لاکثرهم، اکثر د دې من عهد و وفا د وعدې څخه. دا یو بله خبره ده. پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وایي ته څه پابندي مه کوه، ناارامي مه کوه په دې چې دې ایمان نه راوړي. دا پخواني امتونه ټول داسې وه، بلکې اکثره داسې وه چې حق به ورته رالی، ډول ډول ابتلاعات او ازمایښتونه به ورباندې وسوه، بیا به هم ایمان نه راوړي. ډېر خو داسې وه چې سختي به باندې راله، دوی به راله پیغمبر ته به زاري شروع کړې چې اے پیغمبره، دغه تکلیف چې زموږ څه لرې چې موږ ایمان راوړو. لکه د موسی علیه السلام په قصه کې به راشي، ورپسې دسې پیغمبر چې به دعا وکړه هغه سختي به د دوی څخه لرې شول، بیا به وفا په وعده ونه کړه. خپله د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې هم داسې پیښه وسوه چې قحطي و، وچکالي راغله، ابو سفیان ورغلی و نبي علیه السلام ته وویل چې ته دعا وکړه چې الله باران وکړي. پیغمبر علیه السلام چې دعا وکړل باران وشو، بیرته کافر شول، بیرته جنگ د مسلمانانو سره شروع کړ. الله عزوجل ای یادونه کې فما وجدنا، پس موږ نه دي پیدا کړي، له اکثرهم، اکثر لره د دې من عهد وفا په وعده باندې. و ان وجدنا، او په تحقیق سره موږ دې پیدا کړی دي، اکثرهم، اکثر د دې لخامخا فاسقین، فاسقان وي، گمراهان وي. حاصل خلاصه دا چې مسلمانانو ته د دغه بد عمل او خلقو د عمل څخه شرم پکار دی او دا غوس عبرت پکار دی چې زه باید دومره بې شرم جوړ نه سم چې دومره بد عمل وکړم لکه دغه امتو چې کړی دي او دغه کسانو چې کړی دي او آخر دومره بدنامه سوي دي چې دا د زرګونو کلونو وروسته بیان روان دي. نو که چیرې ته بد عمل وې، ستا د بد عمل بیان به هم داسې روان دي. که نیک عمل وې، د نیک عمل بیان به هم داسې روان دي. د آخرت سختي او د قبر سختي په لابي دي. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.